السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې یوې بل خبرونې ته مزه اسد الله لودین هر کله کوم دغه ساعت لپاره برخه د ازادۍ رادیو اونیز بحثه ځنګل شوی د ازادۍ په چپو کې د طالبانو نظام د یو کړنې پر درشل کې دغه یو کال کې ټیټی حس کې څه وي په دې اړه بحث کیږي. کوربه زموږ همکار احمد تکل دی میلمانه هم را بلل شوی. هیله ده چې دا بحث تر پایه واوري. خو په سر کې پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي مخکې له دې چې له کابل ووزي او طالبان کابل ته راشي د جمهوري نظام ستنې د ده په وینا د یو شمېر نورو لخوا چې پر دې نظام معامله کړې وه د نړېدو په حال کې وي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې له آی این افغان خپرندوی شبکې سره داسې مهال کوي چې د جمهوریت د سقوط دا د نږدې یو کال پوره شو. ښاغلی غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په ګډون د یو شمېر وتلو افغان څیرو نومونه اخیستي او هغوی یې تورن کړي چې د جمهوری نظام د کمزوري کولو لپاره یې کار کاوه. خو همدې سیاسي څیرو او ګڼ شمېر نورو کسانو بیا پر ښاغلی غنی هم نیوکې کړي او هغه یې د دې لپاره ګرام بللی چې له افغانستانه وتلی دی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي افغانستان نږدې راتلونکي کې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا کېدلی شي. ملا عبدالغنی برادر د څرګندونې نن په کابل کې د اوبو او انرژۍ په سکتور کې د پانګونې د جاس په نوم کانفرانس ته وکړي. برادر ویلي هر ورځ د قانونو د کیندنې او بندونو د جوړولو په برخه کې کارونه زیاتېږي. طالبان دغه ډاډ داسې مهال ورکوي چې په افغانستان کې اوسنی اقتصادي ناورین بېساری بلل شوی او ویل کېږي چې 15 لک کسان بې دندې شوي دي. پر طالبانو دا نیوکه هم کېږي چې د قانونو په کیندنه کې بیړه کوي او له پوره تخنیکي دقته کار نه اخلي. د هغو افغانانو الوتکه چې افغانستان کې له اسپانوي ځواکونو سره کار کړی و پرون له اسلام آباد مادرید ته روانه شوله. فرانس پریس اژانس ویلي دغه الوتکه کې 300 کسان سپارو چې د اسپانیا د ماموریت کارکوونکي او د کورنۍ غړي یې پکې شامل وو. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ د انلاین معلوماتو د ویبپاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت 9 بجې د بلفاست په سټورمونټ سټیډیوم کې ترسره کیږي. د دغې لوبلړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ په لږ توپیر ایرلند ګټلې وه. د امریکا عدلي وزارت ویلي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو غړی د متحده عربي امارات د متحده ایالاتو د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن د وژلو په توتیه تورن شوی دی. د وزارت په خبر پاڼه کې ویلي شهرامپور سفیر چې په مهدی رضایی مشهور و د سپاهي پاسداران په استازیتوب په امریکا کې خلک د وژنو لپاره استخدامول. ویل شوی چې شهرامپور سفیر په غالب ګمان دا کار د دې لپاره کوي چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د قمندان قاسم سلیمانی غچ واخلي.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
د آزادی پڅپوکي د خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هر کله کوم. نننۍ خبرونه د اگست 15 پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د پخواني نظام د پرزیدو د کلیزه په درشل کې وړاندې کیږي. د زمری څلورشتمه یا د اگست 15 د افغانستان او نړۍ د تاریخ خورا مهمه ورځ وه. مهمه ځکه چې د افغانستان د جمهوری نظام د طالبانو د حملو په پای کې سقوط وکړ او یو ناڅاپه د میلیونونو انسانانو په ژوند کې لوی بدلون راغی. د بدلون له یوې خوا د نجونو د تعلیم، د خلکو د اقتصادي وضعیت، بشري حقونو او د نظام د مشروعیت په څیر په مهمو برخو کې افغانستان د ناورین خواته بوته. خو له بلې خوا په تیرو 4 لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د ډیری افغانانو لږ تر لږه فزیکي امنیت خوندي کړ. دا مقایسه چې دا ګټه په هغه تاوان ارزي کنه د بیلابیلو خلکو له نظره جلا تعریفونه لري. اوبخی د بیلابیلو خلکو له نظره جلا تعریفونه لري. طالبان امنیت یو لویه لاسته راوړنه بولي او پلویان یې په ټینګار سره وایي چې د امنیت د دوی د وسلوالو په سرښندنو راغلی دی. خو د دوی مخالفان بیا استدلال کوي چې 13 شل کلنه ناامني طالبانو جوړه کړې وه. همداراز طالبان د امریکا او نړیوالو ځواکونو له پوځي حضور څخه د هیواد خلاصون خپله ویاړلې کارنامه بولي. خو مخالفان بیا تور لګوي چې د نړیوالو قواو تر وتلو وروسته پاکستان اوس د افغانستان په افغانستان کې ستراتیژیک نفوذ لري او په لوی لوبغاړي بدل شوی دی. د نورو مسایلو ترڅنګ د واک انحصار بل هغه مهمه موضوع ده چې طالبان او مخالفان یې پرې وران دي. طالبان په ډاګه وایي چې دا واک په زور ګټلی دی او یوازې دوی د واکمنۍ مستحق دي، خو په کور دننه جریانونه او نړیوال یې نه ورسره مني. نن له دې ستر بدلون یو کال وروسته افغانستان په نړۍ کې په کوم موقعیت کې دی او پر کوم لوري روان دی؟ په دې اړه د آزادۍ راډیو په څپو کې په نننی بحث کې خبرې کوو. د خبرونې میلمانې دي د پخواني دولت د ولسي جرګې غړي شینکی کړوخیل، د طالبانو د واکمنۍ پلوي شنونکی عبدالحق حماد او د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد. وړاندې په خبرونه کې به د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن نصر الله ستانکزی هم له خبرونې سره یو ځای شي. د خبرونې کوربه زیم احمد تکل او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. تاسو هم قدرمن اوریدونکو کولای شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او د باس پاره خپل پښتنې د خبرونو لمیلمنو او اوریدونکو سره شریک کړئ. په څو شیبو کې زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې هم اعلانوم، خو له هغه مخکې یو لاند باس لمیلمنو سره لرو. لمړی لمیرمن کړوخیل نه پښتم. میرمن کړوخیل، مننه چې په خبرونه کې مبارخه خسته. د جمهوریت سقوط د اټکل وړ وسته په نظر؟
سلامونه تاسو ته محترم او ګډونوالو ته د پروګرام. معلومدار حکومتونه بدلیږي همیشه، یا د انتخاباتو له لارې او یا کېدای شي د نظامي کودتا د لارې، مګر د خلکو په ژوند کې همیشه کوشش کېږي یا انتقادونه کېږي یا اعتراضات همیشه د حکومتونو په وړاندې نیمګړتیاوې وي. همیشه بل واکمنه ډله چې راځي کوشش کوي هغه نیمګړتیاوي چې مخکنی حکومت کې ویني کوشش کوي چې په موږ باندې فوکس وکړي او هغه ته رسیدګي وکړي تر څو پورې د خلکو د ولس دغه شکایت رفع شي او حکومتداري به تر خواته ولاړ شي. اما متاسفانه کوم بدلون چې راځي نه تنها چې د جمهوریت هغه نیمګړتیاوي یا فساد موجود وي، یا ځینې شکایتونه په وړاندې باندې موجود، نه تنها چې هغه رفع نه شو، بلکې د خلکو په ژوند کې یو ژور بدلون راغی چې خصوصا د افغانو میرمنو نجونو په ژوند کې چې هر څه د لاسه ورکړ، حتی هغه د تعلیم حق هم ورڅخه واخیستل شو. نو دا توقع څنګه کېدله؟ یعنی انتظار کېده چې اول خو دا رقم په دې شکل باندې به حکومت نه بدلیږي، بلکې یو لار به پیدا کېږي بل اخر رای حل، یا داسې طالبان په حکومت کې یا په واک شریک کېږي، او یا چې بله موقته اداره راځي. په هر صورت په هر شکل هم په دا شکل باندې چې یو دم به ټول حکومت چپه کېږي او دفعتا به دا واک طالبان ته په دغه شکل باندې رسیږي چې اصلا هیچا توقع نه درلود. شخص طالبان به هم فکر نه کاوه او دوی ته منته پیسې آماده نه و چې هغه واک په شکل ناصر اوري دفعتا.
مننه حماد صاحب، تاسو هم خرغلاست وایم. هغه څه چې پېښ شول دقیقا هماغه څه و چې طالبانو غوښتل. میرمن کروخیل وایي چې شاید د طالبانو لپاره هم دا څه چې پېښ شول د اټکل وړ نه و.
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. تکل سي تاسو استاذ درنو ملمنو ته ټول او دونکو ته سلامونه وایم. بلې دا کوم تغییر شي راغی په دغه شکل او په دې کیفیت باندې هیڅ چا تصور نه کوي. لیکن کوم کو تاسو لږ جوړ فکر وکړو، افغانستان تیر شل کلونه د افغانستان د تاریخ تر ټولو خطرناک او بحراني کلونه ودلته. په هر دګر کې مونږ لدا سیستم سره لاس او گریوانو چې افغانستان تیر تاریخ یې شاهد نه وو. که په میتی لحاظ وای دلته د ورځې په اوسط ډول باندې 250 یا 300 پورې یا 200 کسان وژل کېدل په بیرابیلو پیښو کې، یوازې د سیاسي اختلاف او د جګړې له امله نه، بلکې د جنایي پیښو په نتیجه کې هم دغومره یا دې ته ورته یو اندازه مرګ ژوبله رامنځته کېدله. د خلکو مال خوندي نه و، د خلکو عزت خوندي نه و، د خلکو افکار عقاید او کلتور عنعنات هیڅ شی خوندي نه و. افغانستان کاملا د افغانانو له لاسه وتلی و. دلته بهرني یرغلګر موجود و. د افغانستان فضا او د افغانستان زمکه د ټول د بلچا پلاس کې د افغانستان واکمنان د بلچا په خوخه او د بلچا په اشاره باندې تاکل کېدل او د افغانستان ارزښتونه کاملا لمنځه تللي وو. یعنی موږ ویلای شو چې افغانستان د د د د تاریخ په تر ټولو بحراني او تر ټولو خطرناک حالت کې وو. دلته یو اړتیا و چې دغه حالت باید تغییر شي. د افغانستان د ولس په ملاتړ باندې د افغانستان اسلامي امارت مجاهدینو د به حساب قربانی په وړاندې کولو سره د لسګونو زره ځوانانو په شهادتونو سره دوی وکړای شو چې نړیوالو يرغلګرو ته ماتي ورکړي او د هغوی کوم لاسپوڅي.
احمد صاحب، سوال دا دی چې دا همغه څو چې تاسو غوښتل او به طالبانو غوښتل
واقعیت دا چې د افغانستان ولس دغه حالت وخت تاسو کې یاد وي د افغانستان ولس په هغه وخت کې دا
او به سوال دا و چې دغه حالت چې اوس پک شوی همدغه سی غوښتل ک تر دې نه یو ه د تر دې نه د یو ښه حالت لپاره پیشبینه و طالبان.
زه راځم تکلم محترمه، موږ تاسو د انقلابونو خلک په افغانستان کې دغه موږ تاسو په ژوند کې څو ځلې انقلابونه راغلل. هر انقلاب په پیل کې ستونزې لري، لیکن د انقلاب راوستون کې چې متحد خلک وي او امین خلک وي د وخت په تیریدو سره نظام او سیستم بیرته سمیږي. دا هیڅکله امکان نه لري چې د زور لاره دی یو ایدیالوژي یو نظام ناکام شي او بل دی ور باندې فاتح شي او بیا دومره زر دی مکمل هر سیستم ورغی کې او ټول هر څه سم شي. د دې امکان نشته. ها کدا څه شی وای لکه څنګه چې د دوحی په تړون کې ویل شوی و چې د کابل اداره به مذاکرات کوي او د مذاکراتو په مذاکراتي پروسه به په داسې شکل مخته وړي لکه څنګه چې افغان ولس غواړي او دغه مذاکرات په نتیجه کې به یو داسې اداره رامنځته کیږي چې هغه به د ټولو جانب لپاره د منلو وړ وي. هغه څه ونه شول او علتونه موږ تاسو ته معلوم دي چې هغه د کابل د ادارې هغه کوم سرشتنبګي چې په هغه وخت کې موجوده و هغه دوام وکړ او د مذاکرات په هغه پړاو کې چې کله مذاکرات د کامیابیدو حالت ته نږدې شول او واقعي خبرې شروع شوې په دوحه کې دلته د تیر ادارې سره علاقه کمانډان د شپږ میاشتنۍ خطرناکې جګړې اعلان وکړ په پایل کې خبر دې ته لاړه چې باید خبر دې زور لاره حل شي. کنه اسلامي امارت په هغه وخت کې په خبرو باور درلود او کوم څه ویل شوی دی دوی په توافقنامه کې هغه ټول عملي کول، لیکن دا چې د مقابل جهات له طرفه یوازې په جګړې اصرار کړي نو اسلامي امارت مجبور شو چې د جګړې ډګر ته زور ورکړي او فشار لا زیات کړي. په نتیجه کې نظام سقوط وکړ. څنګه وتا چې فکر وکړو چې واقعیت څه شی راغلی دغه چې دا ما وویل چې دلته نه پوهېږم تاسو حضور درلوده په کابل کې او کنه د څه حالت و چې د نظام مغز ختم شوی و. یعنی نظام په داخل کې هیڅ شی نه و پاتې، یوازې یو ډانچه پاتې و او ډېر معمولی حرکت یې غوښته چې په نتیجه کې ټول نظام سقوط شو.
مننه احمد صاحب. که څه هم یو شمیر نور کارپوهان چې مونږ خبرې ورسره کړې تر اوسه پورې زمونږ په خبرونو کې لدې خبرې سره ډیر موافق هم نه دي چې طالبانو سوله غوښته او د سولې خبرې غوښته او دا پخوانی حکومت و چې د جګړې لارای غوړه کړه. ولې په هر صورت ورزو دا بس به کېدای شي چې وړاندې په خبرونه کې نور هم دوام ورکو، د اوریدونکو نظریات به هم واخلو. خو لمړی آزاد صاحب ته ورزم، بل میلمه ته د خبرونه د باور غورځنګ مشر آزاد صاحب، د دې سقوط مخه نیول کېدای شوی یا دا سقوط محتوم حتمی و او که په یو ډول سره مخه نیول کېدای شوی؟
سلامونه درنو تاسو هریوته. په دې کې هیڅ شک نشته چې د دې سقوط مخه نیول کېدای شي او په خورا اسانه ډول نیول کېدای شي. هم د طالبان رول په کې مهم او هم د پخواني دولت یا نظام رول ډېر په کې مهم او هم د متحده ایالاتونو رول تر ټولو ډېر مهم و. د سولې په نامه باندې چې کومې خبرې وشوې د متحده ایالاتونو طالبان ترمنځ چې کوم تړون لاسلیک شو همدارنګه بیا چې بین افغاني خبرې پیل شوې هغه مهال هم ټول لورو په دې کې ټګي وکړله. هم افغان پخواني دولت متحده ایالاتونو په ځانګړي توګه او طالبانو ته ټولو ډېر کله چې موږ د دوی خبرو تړون ته راځو د دوی په تړون کې یو ټولو مهم بحث دا و چې بین افغاني مذاکرات به پیلېږي په لویو ښارونو باندې به بریدونه نه کیږي. دا تر ټولو ډېر مهم بحث و. کله چې د بین افغاني مذاکرات پیل شول لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه چې ټول طرفینو ټګي کړې وه، لیکن طالبانو په ځانګړې توګه وړې ښکاره د همدغه تړون څخه سرغړونه وکړه. په لویو ښارونو بریدونه وسول، کله چې خبره دا کېږي چې پخوانی نظام شپږ میاشتنۍ د امنیتي پلان یا د جګړې پلان اعلان کړ، دا هغه مهال و چې د افغانستان تقریبا 50% لوی ښارونه سقوط شوي وو، او دا هغه څه و چې په تړون کې ډېر واضح راغلي چې په لویو ښارونو به بریدونه نه کېږي. د دې تر څنګ د بین الافغاني مذاکراتو پر مهال باندې په ډېر خورا ډېر ټینګار وسو چې د قران او حدیث افغانستان خوانه اساسي قانون همدارنګه د افغانانو خپل منځي جرګه نشي د لایشه د بین افغاني مذاکراتو هغه بنسټ دی وی، بلکې د دې لپاره باید د دوه تړونو چې بریونه طالبانو ټینګار وکړي. طالبانو همدارنګه د ترکیه په ناسه کې چې وړې متبره ناسه پیشبینی سوی چې ډېر متبره ناسه وي، ځکه پیره کې په لومړي ځل باندې د افغانستان په قضیه کې ملګري ملتونه شکل شوی و، همدارنګه د سیمې هیوادونو متحده ایالاتونه افغان خوانه افغان نظام، لیکن طالبانو له د ترکیه د ناسه څخه هم انکار وکړ او دوه ځله انکار وکړ او بایکاټ یې کړل. نو په ټول کې ویل سوچ بلې و د دغه سقوط مخنیوي کېدلای شوی، لیکن ټول طرفینو تګي وکړه او طالبانو په ځانګړي توګه په جګړې باندې تګي وکړه.
تیره زیاته مننه. وړاندې په خبرونه کې بیا هم له همدې میلمنو سره بحث ته دوام ورکو، خو ورځو اوس په همدغه ځانګړې موضوع چې ښاغلی احمد او ښاغلی آزاد ټینګار پکوي، په دې موضوع باندې ستاسو نظریات اخلو. تاسو کولی شئ چې د واتس اپ په دې شمیره چې زیاده شي به تاسو ته اعلانوم، په خبرونه کې خپل پوښتنه له شنونکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 4 22 12 6 41 01. یو ځل بیا تکرارو 00 4 22 12 6 41 01. قدر من اوریدونکو راشي او په دې خبرونه کې برخه واخلی. فکر کوم چې لا د مخه یو اوریدونکو زنګ وهي، مهرباني وکړئ ازادي په سپو کې خبرونه د خپل سوال په ځانګړي ډول په همدغه مسله کې چې د طالبانو حکومت د پخوانی تړون یا د سولې د خبرو پر وړاندې خند جوړ کړي یا توتريخوالي ته مخه کړه، او که پخوانی افغان حکومت، مهرباني وکړئ.
السلامونه تکل سے تاسو یو ټولو قدرمنو باور جن کو تاسو سما داسې خبروي.
سلامونه تاسو ته هم. تاسو اواز ډیر خپ یا ټیټ راځي، ک لطفاً په لوړ غږ خبري وکي، مهرباني وکي.
دغه سم شوی ډیر مننه بسله بسره خبرې کوم له افغانستان نه. خبره داسې ده تکل سے چې ارکله چې 13 کا بوزره یوش د اگست 15 را ورسېد دا وخت قبل کې ومه شهید حالوما. نو هغه وخت چې طالبان نو ورنو پېتښت قبل تا قبل خاصه، نو ټول حال او دا خلکو رواني په ذهنیت کنه ډېر بل ډول ګډوډ حالت وو. نو زما فکر چې په هغې ورسمسر غنی پر پرته لشکره چې وتلې وو، نو دلته ارتیا او یو ډول دوا کپته شو کنه، نو د نظم په خاطر او د ګډوډۍ د مخنیوي په خاطر نو اسلامي امارت هم مجبور شو چې پایتخت ته ننوځي. نو په دې خاطر چې د حقیقت سره کې پټې شوې نه وي، نو زه دې کلک ملاتړ یم چې دوی باید حتمی به قبر خاطر نه نوتی وای، او دا ګډوډي یو حتی چورم وشو به هغه په هغه کوم وخت چې دا ګډوډي شروع شو چورم وشو، او فکر کوم چې لمیا مرا چرواګه کسان چې چور چپاولې کړي وو هغه کسان گرفتار
او ونیو. نو او بخې تاسو نوم څه دی او لکم زاینا خبرې کوي؟
زما نوم بخت الله بختاده له افغانستان نه.
درخه تاسو د دې سوال ته ځواب وایي چې مخکې له دې تاسو خو د سقوط د ورځې خبره کوي، 2 میاشتې 15 میاشتې 6 میاشتې 1 کال مخکې له سقوط نه، د چا اقدامات د دې باعث شول چې د خبرو لاره د واک د انتقال پروسه ناکام شي؟ د طالبانو د اقداماتو او د حملو په نتیجه کې او د پخواني حکومت
دکر سے استاسیو ملما هم یادونه وکړه ما وخت چې د قطر پلازمینه دوه کې په خبر ور روانې وې. نو او دا په نظام چرما کې چې دا همدارنګه مسول دوی بردا غسر اندولې چې باید کوم سکوت ولسولې چې دی هغه ولسولې باید یو ډول ورتستیا ملري او یو نټینګاري په جګړې وو نو دلته هر ملک سره مل لري نو اسلامي امارتم حتمان چې یو یو اړه په جګړې باندې ټینګار کوي نو بل مجبور دی چې فشار راوړي ترڅو هغه خبره مي
ډیره زیاته مننه بخزاده صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو چې په مستقیم اړیکه را سره دی. مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ، له کوم ځای خبرې کوئ، او بیا لطفا همغه پوښتنې ته ځواب وایاست چې د اوس ما له مخکنی اوریدونکو نه وکړه. مهرباني وکړئ.
دا حماد صاحب محترم ویلی چې په افغانستان کې امنیت راغلی ده کنه؟ زه په دا وروستیو کې په دا یو کال کې دغه سې ډېرو پیښو شاید یم دا د شخصي دښمنۍ په هغه باندې زښته ډېرې وژنې وسوې په افغانستان کې. د شپې یو څوک له کور راوباسي بس ډز ډز ویولې او هیڅ درکې نه لګي.
دا د څه وخت خبره تاسو کوي؟ وبخي مونږ تاسو غږ هم ونورید، خو زما تخنیکی همکار راته وایي چې تاسو خاکسار له پکتیکا نه خبرې کوي. مخکنی خبرې مو هم ونورید، تاسو د کوم وخت خبرې کوي چې دلته خلک وژل کیږي؟ د طالبانو له واکمنې دو مخ کې کورسته
دا غایو کال کیږي چې کله طالبان حاکم سوی دی په دې ملک باندې دلته وژنې کیږي. شخصي دښمنۍ خو به دی ولې دې مخه نه نیسي؟ دوی څنګه وایي چې امنیت راغلی؟
ډېر زیاته مننه. بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ، ازادي په څپو کې خبرونه ده، همغه پوښتنې ته لطفا ځواب وایست چې مال نور اوریدونکو وکړه.
مننه سروان صاحب، تاسو یو ځل بیا خپل پوښتنه تکرار کړئ.
زموږ دوه میلمانه دي، ښاغلی حماد وایي چې د پخوانی حکومت اقدامات د دې باعث شول چې د سولې له لارې د واک لیږد ځنډنی شي، او ښاغلی آزاد برعکس خبره کوي. ستاسو نظر؟
مننه. زه به لومړی خپل ځان ته مرکه کوم. محمود احمدی مل زابل مې اړیکه در سره نیولې ده. په دې باره کې موږ ټول د دغه ټولې پیښې د دوه کال د دغه کشمکش ټول افغانستان وګړي شهیدان، هاته نړیوال شهیدان، په دې باندې څوک د عقل او مفاهیمه توان لري هغه باندې پیږي. نو وس یار څوک په خپل ګټه باندې تعبیر کوي، هغه د خپل نظر ده. زموږ په دې باره کې دا نظر د ما چې خپل سرنګ د ټول پروسه تر نظر استری د تعقیب کړم ده. په دې کې زما په نظر سره خپل جمهوریت حکومت او دغه چارواکي ګرام ګړل کې ځکه کدی داسې عمل سره تر سمول چې تر پای هم دې پرسته سره نه سولې خبرې کړې دي، او نه هغه کوم اقدامات کړې. ځکه څو واري موږ زړه دی خیا نه په سیاست کال، نه په طالب کې وظیفه لرم، نه په جمهوریت کې وظیفه تر سره کړې ده. یعنی دغه د جمهوریت چارواکو عملونه دې ته زمينه برابر کړل چې افغانستان له داسې کشمکش مکسره مواجه کړي. او حتی اوس غنی وای وای دوه سمره جمهوریت دې بيخي بعد د شهر احساس وکوي، ځکه چې د افغانستان خودی کنور هیڅ نه د افغانستان څخه هر کم پیښ رامته سولې یا ته ولاړې نه ولاړې لاغه ورسته خو د افغانستان پر ګړو رحم کړی وای.
دا غوا
په دې بیرته برغله افغانستان ته سولې ځول بده ورته انتقال کړو، ته وسم په خارج کې نه چې وازد هاي مدایم دا د فار یو شرم ده.
مننه، سلامت وسی. مرمن کروخیل، تاسو خبرې هم واوریدې د اوریدونکو هم او د زمونږ د نورو میلمنو هم، لطفا خپل نظر شریک
کړئ. خب معلومدار، هر څوک حق لري چې خپل نظر خپل تحلیل ولري، اما ورته دا ده چې خبرې په کابل کې نه کېدلې. معلومدار خبرې د باندې وي، د خبرې مدیریت امریکایانو په لاس کې و، پاکستان مطلق په دې کې لاس درلوده، قطاریان یې درلوده، او طالبان کولی شي سمدغه فرصت نه یو ډېر یو ښه استفاده یې کړی وای. اما متاسفانه څنګه چې آزاد صاحب هم وویلې، یعنې دوی حد اعظمې کوشش وکړ چې د بین الافغاني مذاکرات نه پسه وېزندوي او د او جدي بحث ته سره کېننی. یعنې دوی باید د دې مسؤلیت باید ومني. معلوم ده کابل حکومت چې انتخابات یې کړي واکې په لاس کې و، هغوی نه غوښتل چې په ډېره اسانۍ باندې معلومدار په ساغه واک پرېږدي. اما که یو جدي خبرې سوی وای یو پریکړه سوی وای مجبور و چې د مغه پریکړې په اساس باندې یو تعامل ته وتلی وای. اما تاسو مقابل چې طالبان خو هغوی خو دغه به افغاني مذاکرې او په غبطرالعملو په دغه باندې څومره وخت تېر کړ کال خو پوره شولو. اما کله چې جدي مذاکرات موضوع شو څنګه دغه ترکیې ناشته زیات امیدواري وه چې متاسفانه دوی هغې څخه بایکاټ وکړه، انکار یې وکړلو. یا مسله د اوربندو چې څومره ولس غوښتنه وکړله د دنیا عالمانو دا جنګ د اسلام له شریعت لحاظه دا په دې باندې نظر وکړه چې دا روا یو جنګ نه دی. یعنی ولس له وژنې نه بالکل تنګ شوی یو که احمد صاحب وایي چې انسانان د ورځې درې سوه وژل کېده په علمدار خو دا په یو جنګ کې خو انسانان وژل کېږي. اما د جنګ نه خو همدا خلک ویلي چې باید طالبان اوربند وکړي او اوربند نه وروسته پیسه خبرې دوام وکړي پورې په یو فیصلې باندې وبرسي کړو. د چون جنګ دوی خپل غوښته چې جنګ طریقه راسي او نو دا مسله باید واخلي.
مننه حماد صاحب، پر واک د طالبانو انحصار څومره د توجیه ور دی؟ یا دغه نور اقدامات مثلا د نجونو د تعلیم مسایل دي، د بشري حقوقو مسایل دي، د اوس د اوریدونکو چې زنګ وهلی ویل چې د طالبانو له واکمنۍ دروسته په تیری وکال کې انسانان وژل کیږي، دا او نور ناخوالې چې شته، دا څومره د توجیه ور دي ستاسو له نظره؟ البته مونږ همیشه د طالبانو به هیڅ ځای مداخله کوو مخکې لدی چې تاسو پایل وکوي. همیشه مونږ د طالبانو د چارواکو د ویندویانو له خلینه د خبره اورو چې شرایط تروس پورینه دي برابر د نجونو د تعلیم په مسله کې هم او د واک د انحصار په مسله کې هم، مګر خلک غواړي چې په اصلي حقیقت باندې پوه شي.
تکل سم مخکې لدی چې د ستاسو غوښتنې تر راشم یو دوه درې تعلیقات وکوم. د آزاد سبا یو خبره شاید دي کې زور سره همغه نه یم چې د اشرف غنی شپږ میاشتنی جنگي پلان چې د اعلان کړه د لوی ښارونو د سقوط نو وروسته وکړه. موږ تاسو د دې کال شاهدان یو چې اشرف غنی دغه اعلان د جولای په اخیرو کې وکړ او د لوی ښارونو سقوط د اګست په څلورمه او په درېمه باندې له نیمجو څخه پیل شو. دا یو خبره. دویمه خبره دا ده چې
مګر ولسوالۍ لوی ښارونه چې موږ یادو خو ولسوالۍ هم پکې راځي، ولسوالۍ او سقوط له هغه وخته پیل شو.
تکل سیب کتاسی د دوه هیت تړونو پورې لوی ښارونو څخه یوازې ولایتونه هدف وو. مزمن ګستاسی هیواد حتی نه رسیدلی شي یوازې چې ولسوالۍ کې لوی ښارونه وي. موږ ګستاسی ولسوالۍ ډېر محدود یو څو قانون او
مهرباني وړاندې لاړ شي.
او بل خبره دا ده چې خاکسار ته وویل چې شخصي دښمنۍ نو موږ تاسو پوهیږو چې په یو هیواد کې درې تلوي کاله جګړه شوې وي او مختلفو نوع جګړه، استخباراتي جګړې، نیابتي او داخلي جګړې شوې وي. هغه هیواد په یو کال کې او په دوه کلونو کې دومره کنټرولول چې امنیتي حالت د صفر ته راشي دا ممکن نه دی. یعنې د دنیا لوی قوتونه دا
نشي کولای. حماد صاحب، په دې مسله کې وبخې د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په دې وژنو کې زیاتره د طالبانو ډیرای د طالبانو خپل کسان داخل دي چې به محاکمه وجنې د ملګرو ملتونو پر راپورونو کې هم یادې شوې دي.
تکل سي متاسفانه چې د ملګرو ملتونو تیر شلو کلونو کې خپل بې طرفي نه ده ساتلې. تلې د دغه راپورونه د یادې ته ورته راپورونه دي هغو منابعو په اساس چمتو کړي او اعلان کړي دي چې هغه خپل په افغانستان کې د بحران غوښتون کې خلک وو، یا د دې نظام مخالف وو، یا د افغانستان د ارزښتونو مخالف خلک وو. دوی که واقعا بې طرفانه سروې وکړي نو ارقام به برعکس راوځي. په هر صورت یو څه شته.
تاسو یعنی زما سوال دا دی چې که د ملګرو ملتونو ارقام د اعتماد او اعتبار وړ نه وي د چا به وي؟
ملګری ملتونه تاسو ستاسو خبرو نه راځي برداشت کیږي چې ملګری ملتونه په دنیا کې د انصاف او د عدالت هغه ورستۍ مرجع ده. تر هغه کې چې د دنیا ډیر وګړي دانه مني خو واک او واکمنۍ او زور د دوی
په البته زده ملګری ملتونو په ستاسو ته خبرې نه کوم. مګر حماد صاحب خبره ده چې ملګری ملتونه زه نه وایم چې دوی د انصاف او د عدالت لوی مرجع ده. خو خبره داده چې دوی د خلکو سره د مرکو په اساس منابع او ریفرنسونه هم هلته ذکر کړی دي، ل خلکو سره مرکه کړی دي او دا راپور چمتو کړی.
ګوره تکل سیب منګو تاسو دوی افغانان د هر څه ویني، ملګری ملتونه داخل کې کوم ورسوالۍ ته تللی دي، دوی ټیمونه چې په آزاد توګه باندې ل خلکو سره خبرې کړې وي او د ارقام ثبت کړې وي. موږ دوی ته چې
تاسو وایي چې مونږ منو، تاسو وایي چې وی پیښې به وي، په کوم شمیره تاسو منې یو بخې کوم شمیر باندې تاسو منې؟
مونږ یو اندازې منو، ما داسې ارقام تر اوسه لاسته نه دي راغلي ما ته چې هغه نه استناد وکړم، خو دا اوس تاسو د راډیو له لارې افغانان زمونږ استاد غږ اوري. یو افغان دی لا شاهدي وایي چې د ملګرو ملتونو ټیم راغلی او په فلانۍ ولسوالۍ کې بې طرفانه سروې کوله، د دوی ارقام زمونږ ته تایید ومه نشي، داسې ثبوت نشته زمونږ استاد سره. بل تاسو د انحصار خبره وکړه، ګوري تکل صاحب کله چې د داسې یو خطرناک جنگ څخه یو هیواد راووځي، مونږ تاسو پوهیږو چې د دې هیواد یا د دغه نظام په وړاندې بې حسابه چیلنجونه او ډېر زیاتې ستونزې او مشکلات وي. د دې ډیره اړتیاوي چې تر یو څو وخته پورې، تر کال دوه کاله درې کلونو پورې، دا نظام باید هغه ګروپ په لاس کې واخلي چا چې دا نظام ګټلی ده او څوک چې د دې نظام او د دې ولس او د دې هیواد په ارزښتونو ته وفادار دي. تر اوسه پورې چې چا امتحان ورکړی دی د افغانستان په تاریخ کې اکثره ناکامه شوي دي. دغه کوم اپشن چې اوس حاکم شوی ده، دا د افغانستان په تاریخ کې هغه ګروپ حسابي کې هغه ډله حسابي کې چې هغه د افغانستان ارزښتونه وساتل، تر څو پورې چې نظام پوره استحکام ترسیږي او دلته اداره بشپړه حاکمیږي او سیستم فعالیږي، په کار هم دا معقول هم دا تکل سیب چې همدغه ګروپ او همدغه یو خاص ډله چې ځینې خلک یې بولي، البته زه د ولس اصلي استازی بولم، دا باید حاکم وي. او که اوس نه دغه ګروپ چې اوس حاکم ده دا واک نورو ته وسپاري، زه باور لرم تکلیف چې دا کوم شته فرصتونه موږ لرو دا ټول لا ته وځي. دا کوم امن چې راغلی، کوم مرکزی نظام چې راغلی، دا کوم د فساد هغه جرړې وتلې دي له هیواد څخه، دا ټول بیرته اعاده کیږي. دا ضرور دانه د تکلیف چې واکیل احمد او محمود وي، د واکمنۍ او د ښې حکومتولۍ اهداف مهم دي، او هغه دغه اهداف کړي احمد پلاس راځي هم درست دي، کړي محمود پلاس راځي هم.
محمود نشته نظام کې، یوازې احمد دی. حماد صاحب په نظام کې محمود نشته، یوازې احمد دی. که ستاسو محمد او محمود نه مطلب دا وی چې یا دا افغان یا بل افغان، اوس خو یوازې طالبان دی په وکه.
ګوره زما هدف دا ده چې یوازې احمد که دلته ښه نظام راولي، ټول افغانان ته قابل د قبول ده، او که احمد او محمود دواړه یو ځای کېږي او نظام بیرته تخریبیږي، دا هیڅ افغان نه مني. یعنی زما هدف دا ده چې دلته کار او نظام جوړول مهم دي. هغه که د هر چا په لاس جوړیږي، که د یو کس په لاس هم جوړیږي، موږ تاسو ګوره په دنیا کې شاهي نظامونه لرو، یوه کورنۍ حاکمه وي لیکن نظام جوړي ټول خلک خوشحاله وي، لیکن جمهوری نظامونه چې موږ تاسو ولیدل، دیموکراتیک نظامونه، دا هغه نظامونه دي چې بل علمي بحث موږ تاسو داخل نشو. دیموکراسي یا دا کوم انتخاباتي پروسی چې اوس په غرب کې په دریم نړۍ باندې تپی، د دې اصلي اهداف دا وی چې د دریم نړۍ هیوادونه د لومړنۍ نړۍ د هیوادونو لاس ته ولویږي، او هغوی په دغه چوکاټ کې تر خپل حاکمیت او تر خپل تسخیر لاندې راولي.
ډېره زیاته مننه. ډېر سوالونه لا هم پاتې دي. ښاغلی حماد چې وړاندې به په خبرونه کې بس پی وکړو، په څو شېبو کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن نصر الله ستانکزی هم له خبرونه سره یو ځای کېږي. خو له هغه مخکې یوه اوریدونکو زهرا پروانی په مستقیمه اړیکه را سره ده، او رو او بیا نورو بحثونو ته ورزو. مهرباني وکړئ د ازادۍ په صفو کې خبرونه ده.
هغه تشکر سلامات بشین، سلام بشما تکل صاحب محترم، همکاران خوبتان و مهمانان تان، شما موضوع خوبی انتخاب کردین. ما میخوایم بگم که متاسفانه هنده یک سال کمی گذشته طالبا که با حکومیت رسیدن قرار ما مکاتب نمیمانند. متاسفانه مردم افغانستان زیاد بیکار است، وضعیت اقتصادی مردم خراب است، اصلا اینا بجای از اینکه وضعیت اقتصادی مردم توجه کنند، متاسفانه همیشه روز به روز کوشش میکنند که محدودیت سر خانم ها سر مردم بیشتر شود. و دیگه ای که سوال ما از کارشناسی بود که اگر وضعیت افغانستان به همین عنوان ادامه داشته باشه، شما آینده مردم افغانستان چگونه میبینید؟
ډیره زیاته مننه زهرا پروانی. له میلمنو سره حتما په دې موضوع خبرې کوو چې د افغانستان راتلونکي به څنګه کیږي. د سیاسی چارو شنن کئ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسی علومو د پوهنځي استاد خغلی ستانکزای ل خبرونه سره یو ځای شوی دی. فکر کوم چې زما همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې لخغلی استانکزی سره زمونږ اړیکه ټینګه کړي. یو بل اوریدونکو هم لرو، دا شپه د اوریدونکو راخلو او ورزو بیا نور ملمنو ته مهرباني وکړي ځان معرفي کړي. د ازادي په څپو کې خبرونه ده.
بله سلامونه کې هلي تاسو محترم ملمنو ته، تاسو همکارانو ته او د افغانستان مظلوم لسته باندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړي خپل پوښتنه شنونکو.
محترم ټاکل ته زما نوم محمد موسی نوري قربانده دی، د تهران سره تاسو پړی کېم. ما نظر خدا دی، ما نظر خدا دی چې کله چې د بشر په تاریخ کې په یو ورځ افغانستان کې دوه لوړې تر سره شوې او دوه حکومتونه اعلان شول او بل اخره دولت 52 تر سره ورسره تقسیم شو، نو دا تصور او انتظار پیدا شو چې جمهوریت حتمی سقوط کوي. په هر صورت خدا فکر او تصور چا نه کاوه چې طالبانو په مفکوره کې به تغییر نه وي راغلی، او ټول دا فکر کاوه چې طالبانو نړۍ ته سفرونه وکړل او نړۍ ولیده حتما به د دې په مفکوره کې تغییر راغلی وي او دوی به
ستاسو غږ خو موږ ناڅاپه قطع شوی دی، موږ ستاسو غږ نه اورو. که تر اوسه هم آنلاین نه یاست لطفا خپلو خبرو ته دوام ورکړئ.
سلام علیکم تکل صاحب.
زمون بل اوریدونکو په لاین کې دی، بل مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. د ازادي په صفو کې خبرونه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ځان معرفي کړئ، کوم ځای خبرې کوي؟
ملک اکبر پال مدنی. ما خبره داسې ده چې په جمهوریت کې د ټول خلکو حق حقوق ساتلی ده. اول وګوره، دا اوس طالبان حکومت راغلی، د نجونو مکتبونه یې بند کړي دي، د خلکو حق کې پایمال ده. د نجونو ولې د 40 میلیونه نفوس ده په افغانستان کې 40 میلیونه ښځې دي، ولې د نجونو مکتبونه یې بند کړي دي؟ بل دا وایي چې په افغانستان کې هم د سید احمد سدا یو کال کې څو خلک مړه شوي دي، د خپل ګوره راپور څو خلک مړه شوي تا ورته د دې حساب نیولې ده. او بل درته وایم، دا اوس څوره لوګه راغلې ده، څوره لوګه ده، بیکاری ده، بیروزګاری ده. او دوی وایي چې جمهوریت جنګ کوو، جمهوریت که خپل په ولایتو کې ناشتو په خپل طالبان حملې پې کولې او امریکایانو سره یې اوربانو کې چې کفارو او افغانان یې وژل، دغه دپاره چې دوی وکولی شي په زوره باندې قدرت ونیسي او د افغانستان پایتخت ونیسي. اوس یې پایتخت ونیوه، دا اوس بهڅوره پساده به دا پاسپورټ کې مخ د دې ډاکټر اشرف غني حکومت ښه اداره د پاسپورټو وڅ په دا پاسپورت کې ته واښه چوره ور پاسات کې روان ده. دا یو نکاح حل مخده په 100 لوی باندې وو، اوس په 1000 ډالر ده. ګوره دلته تاسو حکومت دیونی وو، اوس ونی وو خلکو ته کار پیدا کړ، خلکو ته روزګار پیدا کړ، هم سایګان سره نیکره و بیت نشه. واغونی زه ګوره ما اوس تاسو ته ګوره بنادي خبرې کوم، ما د څه ګوره ارشه ډیر خلک یو ورولي په آزاد کې ما سره فریده سره
سره موږ خبرونه وخت کم دی، خپل خبرې لطفا رلاندې کې مهرباني وکړي.
خبر کوم چې من غواړم چې په افغانستان کې یو آزاد انتخابات شي، آزاد انتخابات کول چې هر څا وګټل. دوی وایي چې موږ طالبان مشران وایي چې موږ په افغانستان کې ولس طرفدار دي، ولس طرفدار د انتخابات کې چې چا وګټل. ولی جمهوریت د افغانستان دی، ولس په ګټه دي، جامع په ګټه ده، ګور دي بیان ازادي په د پهال مدني د ټول افغانستان.
موږ ستاسو خبرې واورېدې، ډېره زیاته مننه. مننه کوله تاسو نه کور مودان. قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادۍ په چپو کې خبرونه له ازادۍ رادیو اوري، خبرونه مو دوام لري. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن نصر الله ستانکزای له خبرونې سره یو ځای شوی دی. ستانکزای صاحب، خبرونې ته خره غلاس، له تاسو مخکې ډېرې زیاتې خبرې وشولې. دلته موږ د طالبانو یو پلوي شنونکی ښاغلی حماد هم په دې خبرونه کې لرو او اوریدونکو هم خبرې وکړلې. زمون کارپوهانو ښاغلی آزاد او میرمن کلوخیل هم خبرې وکړلې پر مختلفو اړخونو. ستاسو په نظر هغه څه چې پېښ شوي دي څومره د توجیه وړ دي؟ دغه برخې چې البته په نورو برخو په څومره په شاتګ شوی، په کومو برخو کې افغانستان وروسته پاتې دی، په دې کافي خبرې شوي دي؟ اوریدونکو هم خبرې وکړي، خو ځینې مسایل دي چې د اوریدونکو هم مخکې تماس ورسره ونیو. مثلا د نجونو د تعلیم مسله ده د واک د انحصار مسله ده په دې کې په روان یو کال کې څومره پر شاتک شوی لطفا تاسو خپل نظر ووایست
تګل څه تاسو در جون ملما او ټول اوریدل کټه ترما تقدیمو تاسو فنانه باسي اول نه نوم اما هغه څه چې خدای دې وکړي تکرار خبرې ولیکم ګوري یو دولت په ټول کې دوه ډوله مشروعیت لري یو داخلي مشروعیت لري او بل هم بین المللي مشروعیت لري نو تاسو فنانه په کې یو کال کې د داخلي ستونزو ترڅنګ لوی او اساسي ستونزه د افغانستان د نوې سیستم یا نوې حکومت یا امارت یا د طالبانو د حکومت یا اداري مشروعیت تر سوال لاندې ده په نړۍ کې هیڅ یو دولت هیڅ نړیوال سازمان په اصطلاح مثبت ځواب نه ده ویلی چې د افغانستان وسنۍ حاکمیت په رسمیت وپېژني دا په دې معنا ده چې دولت وجود نه لري نن دولت یوازې یوه ځانګړې محدوده جغرافیوي جوړښت یا ساختار نه ده نن دنیا له یو بل سره تړلې ده او دې ضرورت ده چې یو دولت د دې په څنګ کې خپل متشکل عام او سرجوړي خپل مشروعیت یا حاکمیت باید په نړیوال ډګر کې هم ثابت کی او هغه پر اسنادت پیژندل شي لویه ستونزه اساسي ستونزه ده بل کله کله د امنیت بحث کیږي په نننی علم چې امنیت یوازې فزیکي امنیت نه ده چې د ټوپک په زور یا د پولیس یا څارنوال یا محکمې په زور رامنځته شي نن امنیت درې برخه لري هغه برخونه عبارت ده دي چې رواني امنیت باید وجود ولري خلک باید مطمئن اوسي خپل راتلونکي ته باید هیله من اوسي تعلیم او تربیه وجود ولري د بیان ازادي وجود ولري او لکه د نور مسایل او خلک وکړی شي چې په حاکمیت کې ځان شریک وګڼي دا رواني یا معنوي امنیت ده د دې په څنګ کې دوم عنصر اقتصادي امنیت ده متاسفانه چې یو کال کې هغه ارکان چې نړیوال مراکې ثابتوي او ظاهری وضع افغانستان خیلی به اقتصادی امنیت به شاتک پال کده متاسفانه وضع دیر بحرانی ده او حتی خلق اشتغال نلری کار نلری دروز مران شوهر امکارم نلری سی خدمات تلاس رسعی نلری تعلیم تربیت او یواروز نکر تحصی که لازمه ده لاس رسعی نلری فیزیک امنیت به ارتباط متاسفانه سرال ده چه ظاهرن داس خدای چې دغه حاکمیت د افغانستان په سراسر کې خپور ده اما په تاسو سره د ډیر جنایي واقعیو د خودکشیګانو د ترورو د هدف بندو مشنو اخبار خپری دي یعنی هغه فزیکي امنیت تماسه چې لازم ده وجود نه لري نور اشرافي ډلې لوی عملیاتونه کوي اقلي مذهبي اقلیتونه تر شدید فشار لاندې دي دا هغه شیان دي چې متاسفانه
سنگزای صاحب او بخی خاغلی حماد مخکې په خپلو خبرو کې چې موږ سره په خبرونه کې شته دوی مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې د یو نظام د چې نوې رامنځته کیږي که هر نظامی پخوانی دولتونه هم د خلق دموکراتیک ګوند مثال ورک او نور دولتونه هم په افغانستان کې چې نوې رامنځته شوی دوی وایي چې د دې لپاره چې ریشه ونیسي یوې مودې ته ضرورت لري
زه فکر کوم چې اصلا دغه موده په سیاست کې په کومه لحاظ نه شي تعینېدلې نه دا ډېر په ټول احترام ما ښاغلي حماد ته موږ درې ځله نورو سره نه مقایسه کوي دوی خو ټول نور رژیمونه په اصطلاح د خلکو د ارادې نه مبرا ګڼي نو کله چې هغوی په اصطلاح مودې ونیولې نسلونه یې وخوړل تاسو وګورئ چې څلور څلور خلک یې دا موده متاسفانه په افغانستان کې نه پوره کیږي اوس باید افغان ولس د تکلیف چې دا بل څومره موده ده او دا موده هم څوک نه ستای نه ولې چې اور د یو کال د راښکاله ده څومره ده دا ما مخکې د رواني امنیت مسله مطرح کړه دا پر رواني راز په ټولنه باندې کې منفي اثر کوي او دا لا دې د باعث کېږي چې خلکو او حکومت تر منځ مسافه وکړي
مننه مننه خغلی ستانګزای میرمن کړوخیل مخکې خغلی حماد یادونه وکړه چې د نظام له استحکام وروسته کله چې د نظام ریښې ټینګیږي نو انحصار به پای ته ورسیږي. څومره تاسو دا تمه لرئ یا باور لرئ چې د طالبانو انحصار پر واک به پای ته ورسیږي؟
متاسفانه څوک چې د طالبانو د حکومت پلویان دي زه فکر کوم چې هغوی خپله دغه تحریک سره دوی زیاتی کوي. یوازې سې مثبت انتقاد ورباندې وکړي تر څو پورې هغوی اصلاحات ته ولاړ شي. هغوی کوشش کوي چې توجیه وکړي چې دې د درست روان دي او دا ضرورت و. انحصار خو یو موضوع ده چې معلم در څنګه چې استاد ستانی د ټول مسائل ته ډېر ښه اشاره وکړه. نو دوی خو نه تنها چې انحصار نشي توجیه کولی بلکې د خلکو څخه کاروبار اخیستی دا انحصار پورسې ارتباط لري. دا خو باید چې واقعت په افغانستان کې کاروبار فعالیتونه باید اقتصادي فعالیتونه باید موجود وي تر څو پورې د خلکو روزنی ژوند مخته تللی. انسانانو په دوه خلک سره دا اسانه په حالت نه دی واجی حالت نه چې خلک نور هیڅ راي د لارې د آیات نه لري بلکې په دوه
خلک سوال دا دی چې څومره تمشته چې انحصار پر واک معنی انحصار به پاتې ورسیږي.
انحصار خو بل کل پاتې نه رسیږي ځکه چې د دې په باندې ما رقم فکر کوي چې واکه په زور لاس راوړي او د حق د باید همیشه وساتي. او کلم به وای چې همدغه هم شمول هم نه ده ځکه په دې کې ترکمن هم شو نه کې په دې کې کوم پنځره کس او هغه نه په کوم دغه ده دغه تعریف له دې څخه هغه شو دی. یعنی ته تاسو راتلې د خدای څخه خپل خوخه ده چې فکر کوي چې تاسو راځي د جنگ لاره نه حاکم کیږي او د بدایمي ده اختیار تاسو دی ځکه چې ارزښتونه تاسو تعریف وي کوم ارزښت خلک هم دا رقم نظام غوښته خزي بیچارهګه اولین ځل د مکتب حق ولې غزي باندې خانه ته اچوي کنه. یعنی یو دغه د چپیانه په حکومت کې چې سیاسي مخالفت کول او خزي باندې نشوي چې هغه معلومه په سیاسي فعالیتونه کې اوس په تظاهرات کې هغه وایي چې ما اجازه د کار او اجازه د مکتب راکړه هغه باندې خانه ته اچوي چې ولا په دې باندې د نظام هغه متزلزله کیږي بعد خلک یې سوغک پورته نه کوي. خلک هغه وخت کې نه پورته کوي چې خلک خوشاله ووسی کی
مننه.
انحصار خو یو طرف ته خلکو ته قبول نه بل طرف ته خلکو د اوس خپل د دې پاسپورت رئیس ول سمانه ماشال مینه هغه په کارت پاسپورت د کارت او زه نه سم پوره کړم په دې معنی چې هر څوک تلاش کوي چې فرار وکړي دا شو مینه څوک دی دې مملکت خو دې نفوس ته لري کنه و دې شاته دې شې واته ته مینه خو عاشم د باندې یو دې شې مینه څه پاتې بګه کې شو مینه پاسپورت وایي چې د وطن څخه بهر شي. نو دا باید خو دې اجدادي وایي چې دا خبره کومه ته خرابه ده چې باید بګه کې بدلون راوړي. ان دې هغه یو تلای فرصت سره وراله چې نه په مذاکرات کې فرصت سره سمګاته وانه خو هم چې دې ته مشوره ورکړي او کله چې په هر طریق چې دې وخت ورسېدل دا خو یو خو فرصت وو. یوازې چې هغه نیمګړتیاوې چې پخوانی حکومت یې هغه اصلا کې دوی دومره کارونه وکړه چې اوس اروپا پخوانی حکومت په ارمان باندې اوس خلک دي څنګه چې یو بل ورور هم په خپله خبره کې وویل
زه
فکر کوم دغه رقم چې دوی توجه کوي معقوله نه ده.
مننه میرمن کروخیل. آزاد صاحب تاسو هم راسره یاست ډیره بخنه غواړم چې په خبرونه کې باسونه زیات دي او باسونه ډیر پراخ دي نو په دې خاطر کې خبرې لګلاندې وي او سره رانغړلې وي د خبرونه به خلک پر مخ لاړ شي. باور صاحب د طالبانو پر ضد مقاومت چې روان دی ځانته د ملي مقاومت ډله وایي یا نور مخالفان چې په بهر کې چرته په دې ځای او په هغه ځای کې د مخالفت غږ چتوي دا جریانونه څومره د باور وړ دي چې د طالبانو له حکومت سره به یا له سولې زلارې وکولای شي چې کار وکړي او په ګډه سولې براولي په افغانستان کې او یا به یې ځای ونیسي.
زه به هڅه وکړم چې خبرې داون غواړم خو که تاسو مې هڅه وکړئ چې ملمنو ته په مساویانه ډول باندې وخت ورکړي مسله دا ده جناب تکل صاحب چې دا ثابت شوله چې طالبانو جګړه مطلقه د قدرت لپاره ونند دی په مینس کې کومې ستونزې او جنجالونه چې دي هغه هغه د قدرت پر سر دي او د دې په وړاندې کوم مقاومتونه دي، د دې په وړاندې کوم وسلواله جګړه روانه ده، هغه هم ښکارا سوله چې هغه هم د قدرت پر سر ده، په ایران کې کناسي وشوي، په ترکیه کې کناسي وشوي، د دې ښکارا ویل سوله چې باید د دې تک واکه وا سهم ورکول سي. نو هر شیبه چې دغه خلکو تک واکه سهم ورکول سي، د دې ستونزه حل ده. یعنی د افغانستان لپاره جګړه نه ده، د خپلواکۍ لپاره جګړه نه ده، د بیان د ازادۍ لپاره، د فکر د ازادۍ لپاره، د بشري حقوقو د مسؤلیت لپاره، د مېرمنو په وړاندې د کار د زمینې لپاره، د انجو پر مخ د مکاتبو د خلاصول لپاره، د افغانستان د اقتصاد لپاره، د نړیوال تعامل لپاره دا جګړه نه ده. دا جګړه یوازې دغه مقاومتونه چې دي په قدرت کې د سهم لپاره ده. او د طالبانو جګړه هم د طالبانو د واک انحصار هم مطلق د قدرت لپاره دی. په هیڅ عنوان د افغانستان د ګټو تاریخ تر اوسه نه دی شوی. یو ډله چې حکومت ته راځي یا واک ته راځي، هغه چې خپل اساسي قانون ونه لري، د اساسي قانون په رڼا کې هغه عرفي قوانین ونه لري، د افغانستان بنسټیز خطونه نه تعریف شوي، همدارنګه د افغانستان د خلکو سره د ننه تعامل نه رامنځته شوی، د نړیوالو سره د نړیوالو عرفونو او اصولو له مخې رفتار نه شوی، او دا هڅه هیڅ هم په صفر نه پیل شوی. مخکې وویل شول چې انقلابو وروسته هڅه له صفره پیلېږي، او دا خورا ډېر زمان نیسي. کابل چې کله پلازمینه چې طالبان ته سپارل کېږي، هغه داسې یو کابل سپارل کېږي، داسې یو نظام سپارل کېږي چې هغه روان نظام و، ماشین چالان و، هر څه میسر و، لیکن هغه شاته به وسو. نو په ټوله کې ویل شو چې دغسې جګړې، دغسې مقاومتونه، دغه په وړاندې دغسې دریځونه لکه طالبانو،
مننه،
دا په هیڅ عنوان افغانستان شیو خواته نه بیایي، او د سیاسي لارې هم د دغه مقاومتونو سره روغ جوړه وسي او واک سره تقسیم سي، سبا بیرته د واک سره باندې، لکه نن چې دننه طالبانو کې مسایل دي، هغه مسایل بیا ډېریږي تر هغو پورې چې د افغانانو یوازې مقاومت مثلا نه، د ټول افغان شپېره کې مېرمنه، ځوان، سپین ږیری، ټول شامل دي. هر قشر دغه فکری ازادي، دغه ایدیالوجي ته احترام وشي، دغه ایدیالوجي پر پلي کولو باندې چنګار وي، کغه د وسلوال مقاومت، کغه سیاسي مقاومت بیا نتیجه نه ورکوي.
مننه آزاد صاحب. حماد صاحب، تاسو میره بنی وکي لطفا ځینو مسایلو ته چې دلته یاد شول کلاند لاند ځوابونه ورکي، په دې خاطر چې زیات خبره د طالبانو حکومت ته متوجي دي.
جناب تکل سبی لکوم چې اوس وخت راکې ذکر نور ملګری اکثر مسائل بیانې چې دوی په تاسو وایم، لمر خبره ده چې د رسمیت موضوع جناب ستنګي سره یاد کړل، نو کوم کو تاسو وګورو عملاً رسمیت موجود ده، د نړۍ سره تعاملات موجود دي، د ډیرو هیوادونو سفارتونه پرانیستي دي، او هغه کوم سفرونه چې کیږي تقریبا رسمي بڼه لري، یوازې اعلان پاتې ده. بل خبره ده چې مونږ نړیوال کومنګ دی عدالت او دی ثبات معیار وګڼو، نو همدغه نړیوالو هیوادونو په افغانستان باندې شل کال يرغل کړی، او همدغه هیوادونه
همات سره هغه هیوادونو چې يرغل نه وکړي هم تاسو په رسمیت نه است پیژندلې.
بله، دا به یو بل حقیقت ته چې کوم هیوادونه چې په يرغل کې سکیل نه او هغه دی يرغلګرو تر تسلط او تر راج لاند ژوند کوي.
روسیا یو روسیا د ارغلګرو تر راج لاند نه ده نه پیژندلې
لاندې د جناب استنګزي صاحب کچيري متاسي کوم سفرونه یا کوم تعاملات چې د روسي هواد دي، هغه سره د روسي سره د اسلامي امارات اړیکی بالکل داسې دي لکه رسمیت موجوده، فقط یو اعلان ته اړتیا ده. زموږ سفیر هلته موجود دی، افغانستان سفیر په چین کې، د افغانستان سفیر موجود دی، هغوی سفیران دلته موجود دي، فقط اعلان ځکه نه کوي چې هلته دوی په داخل کې ډېر مسایل لري، د هغو د لا خرابوالي د مخنیوي په خاطر باندې دا
خبره. نور
خبره بل مثلا د اقتصادي امنیت د شاتګ موضوع وګورئ، کومه کوته چې لږ واقعیت درکو، د نیورونه یا خوندې د خپل بام خاوري د بل چا بام تور وردی، دا کوم بهرانونه چې رامنځته شوی دي، دا موږ افغانان په دې پوهیږي چې دا د تیر ادارې د الف متر یا پوری چې کوم خلک وتښتیدل لري هواده، د هغوی د ناکامو پالیسوی او د غلاو او د چورو چپاول نتیجه وشه.
حماد صاحب، د نجونو د تعلیم کوم ځای د پخوانی حکومت سره ارتباط لري؟
زه دې موضوع ته راځم جناب تکل صاحب. بل دی هغوی چې کوم دلته واکمنانو د دوی انډیوالانو د هغوی د هغه ظالمانه کړنو له امله د افغانستان د ولس شتمنۍ کنګل کړی ده. زه فکر کوم چې هغه چارواکي چې په تیر نظام کې دلته کار کړی و، دلته د پارلمان څخه حتی د بد اخلاقي مرکز جوړ شوی و، دلته د خلکو څخه
د زمنګ د میرمنو او زمنګ د تیرو عسکرو د میرمنو څخه جنسي غوښتنې کېدلې د تقاعد په بدل کې د هغوی حرمت تر پښو لاندې شوی او د هغوی عزت تر پښو لاندې شوی و. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې افغانان یې ویني. اوس چې اسلامي امارت کوم حقوق ورکوي، اول حق د میرمنې دا ده چې د هغې عفت او عزت وساتل شي، د هغې اولادونه له مرګه وژغورل شي، د هغوی هغه رواني امنیت وساتل شي. دا ټول ساتل شوي دي. بل موضوع دا چې
میرمنې کاروبار نه لري، له کور نه د کار لپاره د وتلو اجازه نه لري او له لوږې مري، خپل بډوډي خرڅوي.
جناب تکل صاحب، د بډوډو کاروبار د جمهوریت راپاتې یو پدیده ده. موږ ته چې په هرات کې دلته داسې کلی موجود و په تېر جمهوریت کې چې په ټول کلي کې یو فرد نه و پاتې چې خپل بډوډې نه و خرڅ کړی. دا د هغه وخت پدیدې دي، باید په نوي نظام ونه تپل شي. او د کاروبار نشتون ما ویلی چې د دې عوامل باید وسنجول شي. عوامل هم دغه د تیر نظام ناکامی پالیسی وی، د یو د انډیوالانو د غلګرو هغه ظالمانه رویه وی. اسلامي امارات خپل حاکمیت وروسته کته چې ګوري لګ عمیق فکر وکړي، د افغانستان کې فساد، اداري فساد، مالی فساد تقریبا صفر ته رسیدونکی ده. او دا اوس چې اسلامي امارات کومه بودیجه اعلان کړې ده یوازې له خپلو عوایدو څخه، تاسو وګورئ. نن شیخ صاحب شهاب الدین په یو کانفرنس کې وویل چې تیر کال په درې اولو میاشتو کې حمل ثور جوزا کې منګه دولتي بودیجه کې 8.5 میلیون افغانۍ عواید.
اما صاحب هیله ده چې اساسي پښتنو ته ځواب وایست. البته موږ خو پوهیږو چې ځینې اقتصادي فعالیتونه شته، مګر افغانستان په اقتصادي له اقتصادي نظره په مجموع کې ډیر زیات وروسته پاتې دی. په دې باندې ټول خلک پوهیږي.
اساسي پښتنې عوامل باندې خبر اوسئ.
اساسي پښتنې کلوت فن
ناکامه کړنی وی او دغه د ملګرو
هیڅوک د پخوانی نظام د اجرات او دفاع نه کوي. مګر خبره دا ده چې ځینې اساسي خبرې شته د نجونو د تعلیم په برخه کې چې یو ځل بیا ټینګار کوم، تاسو ځواب نه ویلی.
تکل سه بنجونو د تعلیم موضوع یو وختي موضوع ده، موقته موضوع ده. تاسو ولیدل چې اسلامي امارت اعلان کړی
یو کال تیر شوی.
زه د هغو د اسلامي امارت د هغو طرفدارانو څخه یم چې زه په خپله په همدې حکم او په دې کړنه باندې زه نیوکه لرمه. دا باید وشي، زه د دوی سره همغږی یم، لیکن نا امیده نه یم. جناب تکل صاحب، امید شته چې ډېر ضربه دا موضوع حل شي.
ډېره زیاته مننه. د خبرې سره راټولو، زموږ د خپرونې وخت ډېر کم دی. یوه دقیقه پاتې دریو درنو میلمنو ته وخت ورکوو چې د خبرې سره راغونډې کړي. اول ستانکزی صاحب، مهرباني وکړئ تاسو.
اول د احمد صاحب خبرو باندې ډېر لنډ یو ټکی تبصره لرم. لطفا تعامل او په رسمیت پېژندل په خلاص و بېل مفاهیم دي. حتی طالبان چې د افغانستان دولت دلته و، هم د نړۍ له ځینو هېوادونو سره یې تعاملات درلودل چې د دوحې کانفرنس ښه مثال ده. په رسمیت پېژندل ځانته ځانګړي خصوصیات لري. په بینالمللي حقوقو کې سفارتونه له دوی سره نه دي. د اوس هم د افغانستان څنګه بایدهږي هېڅ بینالمللي مذاکرېطالبانو چې مسیرانو په سطح خلک لري د دوی بایرغ ته اجازه نه ده ورکړل شوې. چې یعنی دوی د سابې په عنوان پکې ورکړي. نن په طرفه پېژندلو مسله دا یوه مسله ده. بله مسله دا ده چې موږ که چېرې د پخواني حکومت سره مقایسه کوو، نو موږ وایو چې پخوانی حکومت په نه وخت درلودل د هغه لپاره سقوط وکړل چې شاید ټولې خبرې. زموږ لوی مشکل دا ده چې موږ په پرتلیز ډول شو هلته ده چې باید خپله لاسته راوړنې منعکس کړي.
ډېره زیاته مننه. میرمن کاروخیل،
زه فکر کوم چې ځان ته باید برات ورنه کې هر څنګه چې استاد هم ویلي، نه تنها چې پخوانۍ نیمګړتیاوې حل نه شولې بلکې په نیمګړتیاوې اضافه شوې دي. فکر کوم چې طالبان که غواړي چې واټن په رسمیت وپېژندل شي، باید دغه واټن چې رامنځته شو دا له بینه لاړ شي او جدي اصلاحاتو ته مخه کړي. غیر دغه نه هر نوه دلایل چې دوی ورکوي زه فکر کوم که قابل د قبول نه ده او افغانستان له واقعي بحران سره مخامخ دی.
ډېره زیاته مننه میرمن کړوخیل. آزاد صاحب، تاسو لطفاً.
نظام کې خورا ډېر نوښت او تر ټولو ډېر نقص هم دغه و چې نظام ترې سقوط شو. کنه طالبانو دا توان نه درلودې چې هغه په جګړې باندې د نظام سقوط کړي. فعال اوسنی وضعیت تر ازو په افغانستان کې د لوږې کچه تر 90% لوړ شوې ده. 90% خلک چې شاوخوا 10 میلیونه انسانان دي هغه دوه وخته ډوډۍ نه لري. همدارنګه د اقتصادي بحران تر څنګ په افغانستان کې امنیتي مسایل په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو لوی ترهګر وژل کېدل. همدارنګه د انجینر په وړاندې د مکاتبو بندېدل نور اقشار رټل شکر جکول دا ټول د دې باعث کیږي چې افغانستان رستر بلې شاته روان دی. تر هغه پورې چې طالبان د یو ځانګړي هیواد چې نومې پاکستان دی د هغه له نفوذ ځان خلاص نه کړي دغه سې ترهګر لکه الزواهري د ساتلو څخه لاس وانخلي او ټول افغانان په یو ټغه دا ټول نه کړي د ټولو اقشارو احترام ونه کړي افغانستان به په کوم وضعیت کې چې نن دی له بدمرغه څو چنده دا وضعیت دا خراب وضعیت ډېریږي.
ډېره زیاته مننه د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن نصر الله سانګزای د پخوانی دولت د ولسی جرګې غړي شینکی کارړو خیل او د طالبانو د واکمنۍ پلوي شنونکی عبدالحق حماد.